د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه مایکروفون ستاسو پرګرام ته ځانګړی شوی. په دې پرګرام کې د زمکه د نړیوال موضوع د زمکه د نړیوال ورځ په اړه باندې بحث لرو. د زمکه نړیوال ورځ نن په 193 هیوادونو کې لمانځل کیږي. هدف هم له طبیعت سره مینه ده. تاسو په خپل سیمو کې نیالګي هي له طبیعت سره مو څومره مینه ښکارا کړي او شاوخوا مو د کرنې لپاره څومره کارونه شوي. په دې اړه راته وروسته خبرونه ته زنګ راو وهي. اوس خبرونه ته ورکو چې سالم احمد صالح چمتو کړی دی.
روپی ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه او 1 لک یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 11 فوجیان وژل شوي. ایران وایي چې تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه او 1 لک یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالی مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لرې پرتو سیمو کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په کابل کې یونیسف ادارې نن په یوه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د دې مالی مرستې خبر ورکړی دی. یونیسف د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د مسؤل لویجی پاندولفی په حواله لیکلي چې ویلي دي په افغانستان کې د مارچ پر 14مه د ښوونځیو په تړل کې 2.5 میلیونه او 15 لک ماشومان په دولتي ښوونځیو کې او 15 لک نور ماشومان د محلي تعلیماتو په ښوونځیو کې په عادي ډول خپل تعلیم مخته نسي وړلی. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې 11 فوجیان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د مرکز ترڅنګ د سوزمقله او سنچارک ولسوالیو پر مرکزونو هم حمله وکړي. شغلی امانی وویل دا ډله ییزې حملې د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول سوې. له بده مرغه په دغو دریو سیمو کې زموږ د امنیتي ځواکونو 11 غړي وژل سوي دي. د ولی ویاند وایي په دې لړ کې 3 محلي پولیس هم وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. بلخوا په کندهار کې په 2 امنیتي پیښو کې 1 وسله‌وال طالبان وژل سوي او 7 نور ټپیان دي. د امنیت قمندانی ویان جمال ناصر بارگزی نن چهارشنبه رسنوی ته ویل لومړی پیښه د جړی ولسوالۍ په میرازار کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر حملې وروسته وسلواله نشته و.
ولس وسلوال وژل سوی او 9 نور مرګونی ټپیان دي. په خواشنۍ سره په همدغه حمله کې زموږ یو سرتیری شهید سوی او 3 نور سختي زخمیان سوی دي.
شغلی بارگزای وی وسلوالو طالبانو په میانشین ولسوالی کې هم د پولیسو پر پوستو حمله کړې چې له مقاومت سره مخامخ سوي او په وسلواله نشته کې 3 وسلوال وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویان په سپین بولدک ولسوالی کې هم پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو د حملې خبر ورکړی دی. جمال ناصر بارگزای وی په دې حمله کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د کندهار چارواکو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د 3 سرتیرو د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش د خراسان څنګه د یو بل مسؤل د نیول کېدو خبر ورکړ. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي منیب چې په اصل کې د پاکستان اوسیدونکی دی په ابو بلال، حاصر، ابو حلال او ابو همام هم مشهور دی. د لامی په حواله دغه نیول سوی کس له نورو تروریستي شبکو لکه لشکر طیبه، حقانی شبکې، سپاهی صحابه او نورو افراطي ډلو سره د داعش د خراسان څنګه د همغږي او ارتباطاتو مسؤل وو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي نیول سوی وګړي تر دې مخکې د القاعده شبکې له کلیدي غړو څخه وو. په لامی کې نه دی ویل سوی چې دغه مشکوک کس چیرې او دقیقا کله نیول سوی دی. ملي امنیت دوري یا حمله پر 14مه هم د داعش د خراسان څنګه د بل رهبر عبدالله ورگزی د نیول کېدو خبر ورکړی وو. د ریاست ویلي وو دغه کس په اسلام فاروقي مشهور و چې د دې ډلې له 900 نورو مشکوکو غړو سره نیول سوی دی. اسلام فاروقي په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ د 15مې د حملې یو طرح بلل سوی چې په هغه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. ایران وی ترڅو میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. دولتي ټلویزیون او تسنیم خبري اژانس چې د ایران په سپای پاسداران انقلاب ځواک پورې تړلې ګڼل کیږي، نن په خپلو راپورونو کې دا یوه بریا بللې ده. سمدلاسه د دغه سټلایټ د توغولو خبر په خپلواک ډول نه دی تایید شوی. شنونکو په دې اړه اندېښنې ښودلې چې دغه کارول سوی ټکنالوژي له ایران سره د قاروشتونکو بالستیک میزایلو په جوړولو کې مرسته کوي او کنه. سپای پاسداران انقلاب ځواک په خپل رسمي ویبسایټ کې ویلي دغه سټلایټ د مځکې له سطحې 425 کیلومتره لوړ مدار ته رسېدلی دی. ایران په وروستیو کې د سټلایټ د توغولو څو ناکامي هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د توغندیو دغه ډول توغول به د ایران د بالستیک میزایلو پروګرام پرمختللی کړي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي، د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړیتوب کړی وو. تر اوربان مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکېچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکیل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو شپېتو وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمه کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف دم کړی ټکان ورکوونکی خبر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو جاوید رحمان او اګنس کالامارت په یوه بیانیه کې ویلي شایان سعیدپور د چړې په گزارونو د یو بل کس په وژلو د محکومېدو په وخت کې 10 کلن وو. دغو راپورټرانو ویلي ایراني چارواکو شایان پرون سېشنبه په دار ځړولی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې ممکن ایران ژر په زندانونو کې د بلوا په بدل کې ګڼ بندیان اعدام کړي چې شایي یو کم عمره محکوم سوی کس هم پکې شامل وي. اټکل کیږي چې په ایران کې لږ تر لږه 90 تنه کم عمره کسان په اعدام محکوم سوي وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د اپریل 22مه د زمکه نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په 1900 زیږدیز کال کې په دې هدف ولمانځل شو چې د چاپریال ساتنې ملاتړ او طبیعت سره مینه وشي. ملګرو ملتونو سږ کال په دې شوار دغه ورځ لمانځلې چې زمکه باید د کورونا او د اقلیم له ګواښونو خوندي شي. اوس د نړۍ په 193 هیوادونو کې دغه ورځ لمانځل کیږي او خلک په دې پسرلنیو شپو ورځو کې هڅه کوي چې ځمکه په نیالګیو او نورو بوټو او کرنې شنه کړي چې شاوخوا طبیعت ښکلی شي. افغانستان کې سږ کال دغه ورځ داسې مهال رارسیږي چې په اکثرو ولایتونو کې ورښتونه شوي او د اوبو زیرمې هم ډېرې شوي. په یو شمېر ولایتونو کې بیا د طبیعت په ځانګړې توګه ځنګلونو او په غرونو او ځنګلونو کې د شته کمیابه حیواناتو ژوند ته پام نه کیږي او ناقانونه چلند ورسره کیږي. مایکروفون ستاسو خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. تاسو راته وایي چې په سیمو کې مو د چاپریال ساتنې ته څومره کار شوی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او تخنیکي چارې هم شمشاد زدران پر مخ بیایي. د چاپریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقي هم ژمنه کړې چې د پروګرام په 2 نیمایي کې به له موږ سره برخه اخلي. د سټوډیو شمیره درته اعلانوم. همدا اوس موږ ته زنګ ووهئ. کورنۍ شمیره ده 0 4 8 6 0 بل کورنۍ شمیره ده 0 2 3 6 1 8. نړیوال شمیرې مو دي 0 0 4 0 دوویشت یولس څلرویشت یو سلو اته دیرس بل نړیواله شمیره ده صفر صفر څلور سو شل دوویشت یولس څلرویشت یو سلو پنځلس اوریدونکو نه غوښتنه کوو چې اړیکه ونیسي او د پروګرام په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې لمړنۍ اوریدونکو رخصبه خبرونه ته مهرباني وکړئ خبرونه ته راغلي.
مننه اړوندو سم محترم از ما له طرفه سلامونه قبول کړي تاسو او د ازادې رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. کله چې جوړ اوروغ به
کور مو ودان سلامات سه له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو په سیمه کې تاسو خپل د چاپریال د خوندیتوب لپاره څه کال څه کړی دي؟
مننه زه خان محمد اسلامي اړم چې اړیکه مې د هلمند ولایت د نادالو ولسوالۍ څخه د تر اړیکه نیولې ده. ولا واکان سنن مدیر شایسته موضوع انتخاب کړی ده. سمور شایسته وګورو د افغانستان ډېرې پراخه ځمکې لري چې د غو جملې څخه یو هم هلمند دی چې په پراخو دښتو آباد یعنې ډېرې ځمکې لري. حتی د هلمند نه ځینې ولسوالۍ کې چې دغه زموږ لیکګونه او پلرونه چې تېر شوي چې زیات ځنګلونه و خو هغه ځنګلونه اوس ډېر تللي دي چې نشته. ځمکې چې کومې دي هغه ډېرې ښې آبادې شوي دي. یعنې په دغو ځمکو کې د خلکو دغه د اوسني خلکو د خوا څخه ډېرې ښې شینګاوې جوړې شوي. یعنې د ځنګلو دغو د وخت چندانې اوس پخ نه کېږي. یعنې ځمکې یې ښه و حاصل ته برابرې کړې دي سره. خو یو وخت ستونزه بله دا ده چې د هلمند نه ډېرې ښه ښایسته پراخه ځمکې اوس د غصب کېدو په حال کې دي چې هلمن زیاتې ځمکې اوس زورواکو غصب کړي دي. یعنې خپل په سر یې پکې آبادۍ جوړې کړې دي. نو دغه یو غټه ستونزه ده چې حتی یو سړی تر سل ډېرې په هم زیات ځمکه لري. حتی داسې خلک داسته چې د یوه کور ځای هم نه لري. نو دغه ته چارواکي پام وکړي. یعنې دغه توضیح ښه وسي. نو
بله ساکل ورختونه هم ډیر شوی. هلمند ولایت هم فکر کوم ورختونه درلودل. څنګه کښته او کار د غراز لالمه هم کرل شوی دا؟ یعنی ساکل طبیعت شیندې په هلمند کې
ډیر څه پښتنه مو کړه چې
تاسو ته معلومات شوی دا اوریدونکو چې له هلمند نه اړیکه نیولې و ورزو بل اوریدونکو راغلو
دا بند ډیر
وخت سره
دا بند یو څه وڅو دا کاڅه تقریبا د درې کال نه مخه وڅو ټول چې د هلمند نه مزګه یو بنه ورکولې. خو د تیر دوه کلونو ورشتول عمل دا ذخیره ډیره بیا د کسي ودی چې خلکو د غرنوي سیمو کې د غونډي کې د واکانم للی کښتونه کوي دي. او هغه سیمې چې تر هغه کاسیه لاندې دي مقصد د هلمند څو ولسوالۍ چې حتی که درتهم چې اوس اوبه زیاتې لادي یعنې فردي مځکو زیاتې دي. که د هلمند رود ته وګورو د هلمند سیند هم په پراخه اندازه اوبه لري یعنې ډک بهېږي. او د هلمند ټولو سیمو ته اوبه په پراخه اندازه رسېږي. نو انشاءالله د اوبو کومه ستونزه نشته. دلته په هلمند د نادالف ولسوالۍ کې اوس د اوبو سطح یو متر ته راغلې. یعنې که یو متر څوک په مځکه کې کوهي وکیني هغه اوبه کوي.
کور مو ودان ډیر مننه اوریدونکو چې له هلمند نه اړیکه نیولې و او ویل چې ساکل په هلمند کې کښتونه شوی د اوبو زیرمې هم پراخه شوی دي. او دغه راز ویل چې په هلمند کې د ځمکو غصب د ځمکې په وړاندې لوی ننګونه یا لوی ستونزه ده. ور به شو یو بل اوریدونکو هم راخلو. سلام علیکم خبرونه ته راغلی. وعلیکم
السلام. سلام دمیر کبیر
کور ودان لکم زین ماڑی کنی ولی او نوم مچدا
محمد اکبر لوگار خبر کوم
را لوگار کې حتمان ورختونه ساکاله وش ول تاسو خپل د زمکه ساتنې لپاره د چاپریال خایسته ساکل څو کړ په دې پسرلی شپ ورځو کې داس حال کې چې تاګراتک باندې هم بندیز د البته بازار ته اما په زنګلو کې په ورشوګانو کې او په زمکو کې سړی کول شي کار وکي. څنګه لوګر کې تاسو خپل کار کړی د زمکه شینوالی ته؟
او سر بابا دا کور شاو خام سره جوړ کړ. نو خو ما سره نه رسېږي ځکه خو ډېر دي چې څوک چې خدمت کوي چې وزارت د زراعت چې وغواړي چې دا ځمکه آباد شي نماله نظاره مکمله د افغانستان امکانات برابروي برابروي سي او ټولو ته کار پیدا کېږي. دا کوم خدمت هر سړی پیدا شوی چې لکه دا عام خالي چې کوي دا ټول ګران تیا دا وایفای دی په حکومت پورې دا ځکه چې د حکومت چارواکي خدمت نه کوي اوس ګوره اسانه ساده چې یو غنم وکړي یو غنم چاوچاوي مثلا 50 زره به غنم اوبه کوي نو سل څاوي وي 50 زره به غنم اوبه کوي نو د عجد دې نهڅه چې چاش شو موږ خو خپله هڅه کوو خو دلته یو بل شی جوړ ده په دا ولایتي کې چې کوپراتیو ورته وایي هغه کسان ټاکلي چې دا رئیس کوپراتیو ده بیا هغه نو چې څومره هر شی راځي له زراعت ته هغه ټول د خپل د خیلخانې په نوم یې راوړي دي چې لواسای ده کڼواسای ده خوري ده هغه خپل اقارب ته یې راوړي وو ځکه هغه خوشحاله ده زراعت چې کوپراتیو جوړ کړی خلکو تیار شی ور ورساوو
یعنی ټولو بزګرو سره یو ډول مرسته نه کیږي د حکومت لخوا تاسو وایئ چې د مور مېرې چلندې په مرستو کې
دغه خو دغه یو څه مستقیم دی افغانۍ ته غوښتي ورکې او تر اوسه څو غواړي څه کولای شي ډېر ساده سرمایداران دي موږ هم د شي بس سخرای باغ کړی دي چې یو زراعت پام نورې وادو ته وځه ټول سرمایداران چې سرمایه پیدا کړي زراعت ته پام دغه فرمادارانو چې فرما پیدا کی خارج تجارت ته پانی بچکار ته هو سره یو کر غدو خو ډیر ساده دی او څا هو په نو جره بغانه وو ګره درې وو غواړي په درې وو کې ته څنګه سوا هم نو نظر ما نه غنه
سکل خو ورختله هم وش ول فکر کوي طبي زیر مې دی وبو زیات دي نو تاسو شاو خوانور بسګر خپل زمکه سکل کړلې غنم او نور خوراکي مواد غرز نور کرنې کړلې د سکل
کریام خان کوهت وافره چې دلای د ځان کالی خپل کړی د خپلن موټر خپل کړی تاونه ویلی شنسانی را نیولی په تستو په دې تو کوشش روان ده چې په دا کوندې دي چې څیر سال ته افار دی هغه بنو ګان ته و سره سی و به نه پیږي د چا د خو موږ جلال او د خپل حکومت کوي چې وزره توا وزیر تاسو کړی شي تو اس یو ون غنم نه کری یو فصل وکې شنی خونی زو تک او شنی خونی نه جوړ کی دا دې ما څه په دغه وو کر غنم ما کر سرمایه گزاری او کار کلی ته مستقیم چې کار کی غته ور کو پر اتیڅ کې دی جوړه هغه ټول خپل کړو ما چې کار واکې زمونه تر اړې خو یا یو کا صغر ایست وټای
بار
صغر ایست کدی ار دې کا خپل ایس وټا کدی ساده
کور ودان ډیره مننه د اوریدونکو له لوګر نړۍ کني ولې وا او ګلای درلوده چې د کرنې وزارت له خوا چې کوم ولایتونو کې کوم کوپراتیوونه یا مرسته کوونکي بنسټونه له کرنې سره جوړ شوی هغوی ورسره د مور مېرې چلند کوي مرسته ورسره نه کوي حال دا چې کرنې وزارت له دې وړاندې ویلي و چې دوی په پسرلی کې اصلاح شوي تخمونه بزګرو ته ورکوي د غراز د بڼونو او باغونو په برخه کې دوی ډیر پروګرامونه لري البته اصلاحي پروګرامونه او هغه پخوانی دودیز بڼوالي دوی وایي چې اوس صنعتي شوی ده او یا هم عصري شوی نو د اوریدونکو ګیلا درلو د حتمان په پراتلونکو خبرونه کې هڅه وکړو چې د کرنې وزارت مسولین په دې اړه وپوښتو اوس په ور شو بل اوریدونکو ته بل السلام علیکم
وعلیکم السلام
څنګه او ډیر مننه ورور کوم ځای نه مو اړیکې نیولې فرا نه مهرباني وکړئ په فرا کې هم دښتې ډېرې دي سږکال څنګه هلته دښتې شنې سوي تاسو خپله چم گاوان کې د ځمکې د شنوالي لپاره څه کړي دي ځکه د ځمکې نړیوالې ورځ یوه فلسفه هم دغه ده چې له طبیعت سره له ځمکې سره باید مینه وشي او پرې نه ښودل شي چې زیانمنه شي هلته په فرا کې وضعیت څنګه دی سږکال
یا برابر ده ان شاء الله خاص مشکل نه ده څه کښتونه سي شبار نه نه سي
ښه تا خپل ساکل نیالګي کینه ول او یاد په زمکو کې یو یا هم د غراز په لل موزاینو کې نور بوټي کینه ول چې طبيعت شین سي ورسره
او درسته څه نه وږي چې تاسو څه نه وږي ولې مې څه نه وږي
نو څنګه د ساکل بعد فراد زمکو یا د فراد دښتو حاصلات څنګه وي خصوصا فراد خټکې او په تولیداتو کې په دې ورستیو کلونو کې خ نوم درلو د ساکل هم لال میکرل شوی دی او اړیکه پرې شوې ده. بل اوریدونکو راخلو خبرونه ته خراغلې
مننه زنده دي.
او لکم زاینو ماړي کني ولې
محمد صدیق صدیقی هم دی پکتیکا ولایت څخه نیاړي کني ولې.
او مهرباني وکړئ صدیقی صاحب، پکتیکا ولایت کې څه شوی دی؟ ساکل تاسو خپل او شاوخوا چم گاوان کې مو د زمکه د شنوال لپاره څه شوی دی؟ نیالګي څومره خودل شوی دغه راس کرنه په کومه کچ کې ده؟
مننه زمنده دی موږ چې دا خپل مو هم نیالګي زیات کنه ولې دی په کلي کې مو ډېر زیات نیالګي کنه ول شوی دی. زمکه خاص شلخ کاری او بارانونه هم شوی دی. چاپیریال ډېر ښایسته کاری او د سړي زړه خپکې هغه روښانه هېڅکې نیالګي مو ډېر کنه ولې دی.
او څنګه هلته په پکتیکا ولایت کې له بڼوالو سره او له بزګرو سره د دولت لخوا مرستې څنګه دي؟ لکه څنګه چې ورور مخکې ګیله درلوده چې هلته په لوګر کې ول ټولو بزګرو سره مرستې یو ډول نه دي، پکتیکا کې کوپراتیو تاسو سره څه کړي؟ د بڼونو په اصلاح کې، د ځمکې د کرنې په اصلاح کې څه درسره کړي؟
بس نورو حاصلات برخه دي کروندګرو بزګرانو ته ډېر څه خدمت کړی ده. ونو ته کودونه مثال دغه سمپاشي وي هر شی ورکړی دي. حکومت چې موږ ډېر راضي یو، حکومت موږ ته ډېر کار کړی ده.
بله صدیقي صاحب، په اکثرو غرنیو ولایتونو کې ځنګلونه وهل کېږي ډېر په بېرحمۍ سره. فکر کوم پکتیکا، خوست او پکتیا هم هغه ولایتونه دي چې ځنګلونو ته پکې سمه توجه نه کېږي. دا داسې ځایونه دي چې حکومت هم ورته په ځینو برخو کې لاسرسی نه لري، خو په ځینو ولایتونو کې ولسي تړونونه ورته رامنځته شوي. پکتیکا کې د ځنګلونو وضع څنګه ده؟
ولا داسې کیسه ده چې ځنګلونه هم شته، خو دغه رقم داسې د حکومت لخوا ځنګلو ته ډېر توجه واقعا هم نه ده سوې. لکه څرنګه ستا یادونه وکړه، ډېر دي وسوالو تر سیمو کې د بېغو تر ولکې لاندې داسې حکومت لخوا ځکه هم دومره توجه نه ورته سوې.
نو پکتیا او خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې په ژمي کې دغه ساړه ولایتونه د خپل دغه ولایتونو په شمول لرګي ترې راوړي. ساکل هلته په غرونو کې لرګي څنګه دي؟ لرګي شنه سوي؟ یعنی د لرګي د کمښت اندېښنه د خلکو سره ممکن وي؟ تاسو څه ډاډ ورکوئ په دغه ولایت کې څنګلوري پکتیا کې مو د ځنګلونو وضعیت څنګه ساکل دغه ورخ تاثیر په کړی؟
ډېر څنګه چې تا وویل سخت زیات دی هغه پرې کړی دی، ځکه چې دلته چې موږ وینو رابار وي له هغې خوا له لرګو څخه دا، خو په دې باندې اغېزه کړي چې معلومه خبره ده چې دا ورید دا ونې او شی ښه پرورښت یې کړی دا دا پارتو مال وچ چې لرګي دا ورته خرامتوي او د تور لپاره یې بازار ته وړاندې کوي.
بله کور ودان محمد صدیق صدیقي و له پکتیکا نه. بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني خبرونه ته راغلی. اوریدونکو استودیو سره وصل شوی غاګ مورو مهرباني.
سلام علیکم جوړ په خیر.
و ډیر مننه سلامات او صحیح. کوم ځاینه مو اړیکه نیولې او تاسو په سیمه چم گاوند کې د زمکه نړیواله ورځ د نن هلته د زمکه د شنوالي لپاره سکه کلڅ شوی؟
زابل شاجوینه.
او مهرباني وکئ نوم مو د زابل شاجوینه څه نوم مو ده؟
او عبد الله نوم د زابل شاجوینه نه ده.
ښه، عبد الله خان د زابل شاجوی ولسوالۍ کې سږ کال د ځمکې د شنوالي لپاره څه شوي؟ تاسو خپله څه کړي دي او شاوخوا نورو بزګرانو او عام خلکو څه کړي د ځمکې د شنوالي لپاره؟
بزګرانو د خپل کوشش په اساس خپل نارضي څر د ور نارضي شي دي او نور شی خپل د حکومت لخوا له موږ سره هېڅ کومک نه ده سوی. نه کرنې په برخه کې دی کوم غنم چې مخکې راغلی و سیاسي تخمونه و هغه په خلکو باندې بېرته په بیه باندې خرڅ شو، نو بزګر ته نه ورسېدل. اوله ورځ کې وارخ څلور ګونه وي، بیا درې ګونه شي، بیا دوه شي، بیا یو سواتي پسې ورک شو.
او زابل شاجوی کې څه کرل کېږي علاوه له غنمو نه؟ نور څه خوراکي مواد کرل کېږي او
غنم دي؟ غنم دي، وربسې دي، او دغه څه نور دي، زردالو نه لاندې او درخت دي، بادام دي، انګور دي. انګور ډېر دي.
او څنګه حاصل کړي د انګور ممکن له ګروسته حاصل کی خو د زردالو حاصل به خارشه وي څنګه ساکل ونه بار نیولې
یار بادام بادام خوند نست او دا کوم څه مشکر پاره ورته وای دا هم کمزور ده نو خو یو زردالو ست زردالو اصلات شو دي زردالو دکې انګور اختر وسته نه جس نتی دی بعد بس نکیږي
او خلک په خپل سره دی چې حکومت ممکن مرسته ونه کی یا به دا چې امکانات کم یا یا دا چې کله ناکله دغه انا امنی هم د دې عمل کې چې هر برخه د غهواد وزپل شي خپل خلک څومره کرن سره مینه لري او د غراز لزمه کې سره مینه لري ترڅو دوی پرېنګ دي چې چاپریال خراب شي
لږ تر خو مینه لري خو د ګور زابل تر نخرو د کومه کور سره چې تاسو وای د تر خندارې پای ختمي کوم بیا لې چې په خطر بند تر وستر خندار خو به انشاء الله خو بند نه تر وسه او ازید چې د اتل سال نه سال حکومت کې تر بنجوړو پلانای بنجوړو پلانای به وڅ خدای مو شاجي دیاله د شپړنیم زره جریبه مخه چرلاندې واغه وڅ وڅ وله وڅ خلک بن نه راته دی وي ځکه نه کوي وڅ خو دې پرمیت شمسيان دي او مشنان دي دا چې بل بیا له دا تر خلات پورې نو څو چې استفاده نه دي خو دا او بدغه سکندر تر وان دي خو شي دي دوه به خو خان حدس او به شمسيان چرلاندې کې ویل دي او به خمسي او دا خو به دي ټول کندار تر دي خلګات نه څنګه بزګرانو په خپل کوشش باندې برمنځ کوته والی دی په غوته شې غنم خانه مې خړلې وربته خړلې او باغونه چې یې دی خپل سیمه په خپل قوت سره په خپل زور سره شنه کړې ده د حکومت له خلاص هیڅ کم قادم نه ده چې د موضوع چې د بن حکومت جوړ دی یا دا د چا سره دی خمسانو کومه خړلې یا د باغ کومه خړلې چې تاغه نه سوي ټول خلګو ته باغونه یې دی ټول په خپل قدرت مند هغه یې خپل طاقت یې استعمال کړی دی
کور ودان ډیر مننه عبید الله ول زابل نه اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه د موضوع مهم د زمکه نړیواله ورځ ته ځانګړي کړي د زمکه نړیواله ورځ نن د اپریل په 22مه په اکثرو هیوادونو کې لمانځل کیږي او هدف هم دا دی چې زمکه سره له طبیعت سره مینه وشي زمکه له آفتونو وژغورل شي د زمکه باید شناسي نیالګي وکړل شي او د غراز نور بوټي او باغونه ورزو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني خبرونه ته راغلی
خوشاله دي سلام د پمینا خپل موضوع په خپل ور د کوم ستاسو د خبرونه ټول منواله سلام کوم وخت مو په خیر
ډیر مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د زمکه د نړیوال ورځ په اړه څه وایي په سیمه کې چمګاون کې مو لزمه کې سره څه ډول چلند کیږي
مانه نقشاله اوسې زمانوم خلیل نشنا د کونړ ولایت څخه تاسو سره اړیکه ټینګ کړنه خو خو هم چې په کونړ کې خو کونړ طبيعي خلا هم لري او په کونړ کې زیات هغه ځنګلونه چې کونړ یې لري زوایم چې ډیر ولایتونه ځنګلونه لري خو بیا کونړ خخه ځنګلونه لري او دغه په قچاقي لارو باندې نور هیوادونو ته مقصد دغه کوم لرګي چې نور هیوادونو قچاقي یا پاکستان ته نږدې اوري نو باید اول په چارواکي د ځان مخنیوي ونیسي او بل خدای وایي چې په کونړ کې خو چارواکو او دغه شان هغه چا چې مقصد د ځمکې لپاره کار کړی دی کوشش خو موږ او تاسو ټول کوو چې لرګي کینو او داسې خخه بوټي کینو کدی چې طبيعي ښکلا ده خو چیرې موږ او تاسو یو لرګي کینو دو کال یو کال بعد هغه لرګي غټي کی خو میوادار وي میونی سي موږ او تاسو چې باید دغه مستفید شو ګټه ته واخلو نو باید ټول هیوادوال دغه کار وکړي او دا حق نه خو کار دی بد کار هم نه باید موږ ټول لرګي کینو
او تاسو وای چې د کونړ لرګي لا هم قاچاق کیږي هلته د کونړ چارتراش ډیر مشهور دی چې اکثره د افغانستان د ننه نجاری کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي او د قاچاق په اړه هم څو ځله رسنۍ د ازادي راډیو په شمول راپورونه ورکړي دي ولی فکر کوي مخنه نیول کیږي غرنۍ سیمه نه امن دي ک غرنۍ سیمه نه امن نه په سرحد کې کېدل شي چې مخې ونیول شي
بېلکل د سې زینه شته چې په کونړ کې هغه زینه به امن نه دي دولت نه فرسېنه کوي چې مقصد دا وځي کې دا دغه لرګو مخنیوي او کې وي نسی دغه په قاچاقي ډول په قچرو باندې دغه شان په هغه موټرو کې چې پرویل موټر یو تا وي هغه کې په قاچاقي ډول باندې دغه شان پاکستان ته ورې نور او دغه شان په قاچاقي لارو باندې دي په ځینې ځینې وخت بیا په داسې لارو هم راځي چې مقصد هغه داسې لارې وي چې مقصد په عمومي سړک هم راځي ځینې لرګي چې څوک واسطه لري خامخا هغې مقصد کوشش کوي چې په زور یې راوړي، مقصد ننګرهار ته یې راوړي. نو د دغې مخنیوی باید موږ او تاسو یا هیوادوال
کونارو سیدونکو ته یو لوی تهدید دی د چاپریال لارخه.
او بالکل همدغه شانه تړون په کونل کې هم دغه تړون زیات قانونه لري کنه، دغه تړون شته دی. خو اوس هغه لرګي چې مخکې وال شوی دی او بیا په مغه ځنګلونو کې پراته وي، دغه د پاره یو لار پیدا کوي چې هغه یا د سیمل کو پاکستان ته واړه یا د سینګرهار ته راوړي. دې ته یو لار پیدا کوي چې هغه لرګي وباسي. نو زیات لرګي وال شوي، ځنګلونه وال شوي دي، مخکې وال شوي دي، موږ هلته پراته دي لرګي، هغه اوبه خراب نو په دې خاطر نو کوشش دام کوي چې مقصد هغه لرګي وباسي دي دغه ځینه. خو ځینې ځایونو کې بیا تړون شوی دی، مقصد داسې تړون شوی دی، قومونو تړون کړی دی چې نه به لرګي وو نه به د دې مقصد کوم ځنګل چې دی د دې نه به نه خشاک راوړو، مقصد خپل کلي ده هېڅ پتې نه راوړو، مقصد داسې تړون هم شوی دی په
دولت ته هم مخه نه نیسي او د ولس په هم یا واسورته نه رسیږي او یا هم دا چې خلک په وړاندې بې پروا دي. کور مو ودان آشنا صاحب سلامت او سي آشنا صاحب بوله کونړ نه
خوشاله دي، مننه دي خبرونه لري کومه دې ته شو.
کور ودان ور به شو یو بل اوریدون کې به هم را وخلو خبرونه ته خراغلې
په هغه وخت ته ما څه څنګه سه بخیر سلام سه خیر دې نورې صاحب
او مننه سلامات سه ز لودین ما تاسو کوم ځای نه اړ کني ولې
مدیر صاحب سره مسه څنګه شای په خیر ټول نظر دی او دوی ته ما سلامونه ورسی
او مننه لکم زاید اړ کني ولې او تاسو په سیما چم گاوند کې سکل نیالګی کنه ول شوی د غراز کرنه شوی
او ان شاء الله سره دا باید دا کرنه وکم جوړ یا افغانستان چې د نو ستاسو واده دی چې دا کرنه پښته وکم نو مجبور یی چې پښته کوی و غنمو کرل دي او نلګي مل اساس کار نه کړل پرواز کال و کړل غوړل کال
ولې سکل مول نیالګي و نه کړل لاټس وی ورته او ک نه نیالګي نه و یا مو علاقه نه درلوده
یا اساس کال لست مو د بل پرتا پرتی بارنا غا نه کړی بیا او به لږ دی نو بار د او په د کمشل عمل مونږ نه کړل مجن صاحب
ښه مخکې مهم ویل بیا م کوم زاین مالک نه ولې کوم ولایت کې چې حالت وب کم دي
د پرا ولایت د بکوا ولسوالۍ څخه
ښه بکوا کې بارانونه و نشول ک بارانونه فکر کوي کم و ساکالې د نیالګي لپاره کافي نه وو
یا د نیالګي لپاره کافي نه دی یا دلته چې د بکوا ولسوالۍ په ټول ولسوالۍ کې نه دم ستانه روټ سعید دغه نه صدقه شو و چې من چکا ده
هلو
اوریدونکو
او اورو مهرباني کور مو ودان سلامت اوسئ د اوریدونکو نظر مو واورید او اړیکنی ولې واد فرانا ویلې چې حال تاسو کال بارانونه کم شوی نیلګینه دی خودلی خدای ویلې چې خلکو غنم کړل دي ور به شو بل اوریدونکو بره وخلو
بل سلام علیکم
علیکم السلام مهرباني
علي نس سلامونه نکلي احترامات ومنه تاسو همدارنګ اوریدونکو ته سلامونه وایم
علیکم زاین ماډی کني ولې نوم مت صدا
حکمل يم د پکتیا ته
پکتیا کې حکمل صاحب سکل څنګه زنګلونه پڅ وضعیت کې دی او د غراس کرنه او مجموع کې لزمه کې سره د زمه کې د شنوالي لپاره سکل څه کارونه شوي
او کنه لنی سم په زمون کې چې پکتیا ولویا لوی ولته نو اتراسیمو ته کوم وګورو البته لری سیمو کې ولې سوالی کې یو دوه مهم حاصلات لري چې له جملې ته خاص چرماش ول او جنغوزي شول چې د افغانستان په سطحه یو مهم صادرات لري د هیواد په سطحه هم لري خو اصل ستونزه دا ده چې دلته د پکتیا خلک د غربت له وجې د کومې وجې نو ځنګلاتو ته لاس غزه ولې ده نو هغه سیمې چې هغه ځنګلو باندې په خوشي وي دي نو غوینا لاست منسی نو دکی دولت نمون جدی وختنه ده چې زنګلات او د خپل د فراوی جدی اقدامات وکي د ملګری په اړه کې چرماز زیات ونه مثلا پاریو د دې شول چې یو خاصه سیمه ده سړی سیمې دي همدارنګ په دې تکمنې سیمې دي همدارنګ د جنحیل ولسوالۍ په ساحو کې چې هلته په زمن کې خلکو زیات ته د چرماز انرژي کې نولې دي
نو څنګه په پکتیا کې زنګلونه څنګه ساتل کیږي او کنه هلته هم لکه د کونړ او پکتیکا په څیر وهل کیږي
ورانه د نیوز خبر په اصل موضوع چې دا چې دلته خلک څومره چې مونږ ګورو د ولسوالۍ اطرافي سیمې چې زه په زمن کې لاړ یم هلته اکثره خلک د غریبۍ د غربت له امله هلته ځنګلونه وهل کیږي مونږ خلکو سره ډېر وغږېدلو چې تاسو د ځنګلو څخه لاس واخلئ ځکه چې ځنګلونه د افغانستان بلکې د ستاسو د روغتیا د ساتنې لپاره او بلکې د غرونو د ښکلا دپاره زیاته ګټه لري هلته دوی مونږ چې څومره خلکو سره خبرې وکړې دوی دا ویل چې مونږ د غریبۍ یا د غربت له وجې دا وهو مونږ نشو کولی چې د نورو لارو چارو ته ګټه واخلو هلته داسې سیمې هم شته دي چې کرنه نشته مالداري هم نشته نو دوی مجبور مکلف چې هلته ځنګلونه دي وهل او په ډېر کم ریټ باندې به د نور ولایتو ته انتقالول او د
ختمو لپاره به خپل تاسو پکتیا کې وای چې وضعیت داسې دی چې خلک هم بې وزله دي ممکن د سون توکو لپاره ورنه استفاده وکړي او یا هم د نور اړتیاو لپاره څه کول پکار دی ترڅو چاپیریال د افغانستان وساتل شي ځمکه شنه وساتل شي او له چاپیریال سره حد اقل نه قانون او یا هم چلندونه شي او یا هم سره ظلمونه شي په امه اصطلاح
اصل څنګه دین صاحب دا چې مونږ د ولایت مقام ته حاجیلي وختونه هم ده چې تاسو باید یو داسې امافو حوایر منځته کړئ او داسې یو خې برنامه په لار واچوي او د سټیمونه برابر کړي د ولسوالۍ په سخه باندې چلته د مشرانو سره او ولسوال سره په شمول او د یو میکانیزم او یو پلان به جوړ شي چې هلته خلکو سره یو داسې چلچلن جوړ شي چې دوی سره داسې کورونا وشي لکه مثلا د چرګونو فرمونه شول او داسې نور د غلاوز فرمونه شول او نور داسې په زمن کې کوم کارونه چې دي دوی ته وایي داسې په کم امکاناتو باندې هلته خلکو ته داسې یو کار زمینه برابره شي نه تنها د ځنګلونو او بلکې به د افغانستان او بیا د فرقیا لوی فرقیې خلک به د اقتصاد څخه برخمن وي نو مونږ ولایت مقام باندې غږ کوو چې تاسو په اطرافو ولسوالیو کې ولسوالانو سره په جریان کې یاست نو تر څو د ځنګلونو مخنیوی وشي او طرف ته به ځنګلونه ساتل شي او هلته هم به د افغانستان د اقتصاد او د افغانستان د خلکو د هغه ځنګلونه چې هغه دوی په ملیاردونو باندې قیمت لري د هغو مخه به هم نیول شي وي
کور ودان ډېر مننه حکمل صاحب ډېر ښه وړاندیز مو وکړ په دې هیله چې دولت او دغه راز ولس د تپامو کې ترڅو د افغانستان چاپیریال وساتل سي او اوریدونکو به حتمان خبر وي چې په نړیواله کچه چاپیریال ته لوی اندېښنې دي په 2014 کال کې په پاریس کې په دیاړه لوی کانفرنس جوړ شو په دیاړه یو تړون هم لاسلیک شو د نړۍ د صنعتي هیوادونو ترمنځ او په ټوله کې د دې تړون هدف دا و چې د اقلیمي بدلون سره باید ښه چلند وشي په اسانه باید اجازه ورنکړل شي چې طبیعت خراب شي په داسې حال کې چې ورځ تر بلې نړۍ یاد د ځمکې کره د تودوخې په حال کې د تودوخې له ګواښ سره مخ ده چې دا د چاپیریال په وړاندې یو لوی ګواښ بلل کیږي اوریدونکو راخلو بل اوریدونکو را سره د خبرونه ته راغلی مننه لیتین صاحب سلامونه احترامات
یو تاسو د رادیو ټول همکارانو ته مجموع کی ذاتمن اوریدم که در بشر دوست ما دی لودین صاحب
کم زین او بخیر در حق مسیران اقل کم ولایت نمالی کنی ولی
من جان بشر دوست ما دی میدان وردگ ولایت چکی برسوالای دی ایران البته ایساس سر که تماس که ما
خب اوست مول ایران اقلی کنی ولی در چنگ تاسو چویل غوری نند زمکی نریوال و راز در مگه دا ورځ د لپاره ځانګړی کړ چې په افغانستان کې ټول خلک تقریبا په لوی ښارونو کې په یو ډول سره ګرځبندیس په حال کې دي اجازه نه ورکول کیږي اما د ځمکې نړیواله ورځ د خلک کولای شي چې ځمکې ته لاړ شي کرنه وکړي نیالګي کینی تاسو څه ویل غواړئ د خبرونې په موضوع
مننه لیدین صاحب اجازه راکړئ مختصر نظر پر کوم هغه دا چې یو ښه مناسب چاپیریال
هم د انسان د پاره روحي آرامش منځته راوړي او هم یو اجتماعي سکون په زمن کې راوړي. نو بدبختانه چې ووایم نړۍ چې دا لکه تاسو چې په هغه مقدمه چې ویلې چې 193 هېوادونه چې تقریبا د دې ورځې لمانځل کېږي او نړۍ دغه چاپېریال ته یو خاصه پاملرنه کوي، خو بدبختانه د لږ په هېواد کې بیا موضوع برعکس ده. د چاپېریال د ساتنې لپاره خو اصلا که څوک ډېر کم ډېر محدود وي، خو بیا په دې کې د ټولو ناخوالو او کړاوونو عوامل چې دی د روانه جزا ده. په تېرو 40 کالو کې موږ هېڅ چاپېریال ته توجه نه ده کړې او نه شوې ده که کوي شوي وي. تقریبا اوس تاسو فکر وکړئ دغه په غرونو کې چې ځنګل موږ وایو راته د ژوند دپاره د حیواناتو دپاره هېڅ یو مناسب چاپېریال نشته دی د دوی د استوګنې دپاره. موږ یعنی داسې په مرموز شکل باندې ښکار کړو یا مثلا ځنګلونه کته کوو یا وایو، خو د دو ټولو ناخوالو بدبختي څه چې دی ناوړه اقتصاد دی چې موږ اقتصاد ډېر ضعیفه دی د موږ ډېر په ټیټه کچه دی. حتی د سون مواد میږه چې حساب کلیدیم څه اوس موږ په د اطرافي سیمو کې چې ژوند کړو یعنې د سون مواد موږ ټول د غرونه دي. اوس په نړۍ کې چې موږ غرونه وینو یا د نړۍ غرونه وینو یا د همسایه ممالک غرونه وینو ډېر ښه مناسب چاپېریال لري، ډېر ښه ځایوې لري. موږ بدبختانه هغه د غرونه مثلا د سون مواد هم د غرونه دي. او بل پلو ته لیدین صاحب یوه د خوشبختۍ خبره بیا دغه ده چې د موږ میدان وردګ ولایت چې دی هغه کرنیزې سیمې چې دي هغه بیا ښه مناسب چاپېریال لري، ښه ښه باغونه لري، سیندونه شته دي، مثلا اوبه لري، چاپېریال یې ډېر مناسب دی. خو بیا په غرونو کې د موږ وضعیت برعکس دی، وضعیت هم ډېر مناسب نه دی. هغلته مثلا نه حیوانات شته دي، حتی که یو حیوان پیدا شي یا مثلا ګیدړه وښه یا سپی یا بل یو بل یا سری چرګان په هغو پسې منډې وایو ښکار پرې کړو یا وژنو په مرمز شکل باندې. یعنی دومره ښه ښه غرونه لرو، دومره دنګ دنګ غرونه لرو. بعد پښتانه چې داسې سپېره دي، داسې ښکاري دي په دغه پسرلي کې هم سړی په وایي چې د لکه انسان چې په لباس ښه ښکاري دي د غرم په ګیا او په دغو دغه شنو ښه ښکاري. خو د موږ هغه دومره ښه شوی دی. او بل دلته اوس موږ مثلا دغه سطحه د آګاهۍ دي موږ بدبختانه ډېره ټیټه ده. دوه کاله مخکې مو په ایران کې یوه ویډیو ولیده لیدین صاحب، یعنی په دو غرونو کې واوره شوې وه، بیا یې د غرڅاوو ته دغه شنه واړه مشکایې ورغله، د غرو په لمن کې ورته واچوله چې هغه غرڅه ژوند تلف نه شي، دا رشکه وخوري. موږ په وطن کې بیا موضوع بدبختانه برعکس ده. بیا نو که یو غرڅه وویني څوک یا راکوشي د لاندې د غره لمنو ته تکړه سړی هغه دی چې د ټوپک شپلۍ ورباندې ورغوړوي، نو چې څومره زر وي چې وی ولي. نو دلته عامه پوهاوی ته ډېر ضرورت دی چې د خلکو آګاهۍ نه لوړه شي، پوهه د خلکو لوړه شي. چاپېریال د ژوند دپاره ډېر مهم حیاتي ارزښت لري، ځکه روحي آرامش سړی پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې چې باید خلک ډېر
ډیر مننه سلامت حسین د اوریدونکو ډیر ښه نظر شریک لیران اړیکنی ولې وا او د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ویل چې په میدان وردګ کې خصوصا په غرونو کې د چاپریال سره ظلم کیږي، الته بوټی نه پری خدل کیږي، بوټی پری کیږي او هغه کامیاب حیوانات هم چې هلته لیدل کیږي نو خلک د ساتنې پر ځای ښکار ته او یا هم وژنې ته مخه کوي. په خبرونه کې د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقی را سره یو ځای شوی. مننه ښاغلی صدیقی چې زموږ بلنه مو منله، اتمان به مو خبرونه تعقیب کړي. نن د ځمکې نړیواله ورځ ده، موږ هم دغه موضوع دې ته ځانګړې کړي چې افغانستان کې مسؤول ارګانونه د چاپریال ساتنې ملي اداره او دغه راز نورې اړوند ادارې څه کوي، سږ کال د ځمکې لپاره څه تدابیر نیول شوي، مجموع کې د چاپیریال لپاره څه تدابیر نیول شوي. له تاسو څخه به په دې پوښتنې مرکه پیل کړو چې سږ کال سره له دې چې د کورونا ګواښ په ټولو ولایتونو کې شته، اکثرو ښارونو کې ګرځبندیز لګېدلی، چاپیریال هم په یو ډول له ګواښ سره مخامخ دی، خو ښه خبر دا دی چې بارانونه شوي دي او طبیعت یو څه ښکلی شوی. څه دی ستاسو پیغام اوریدونکو ته او دغه د ځمکې ورځ ستاسو په څه رقم حالاتو لمانځئ؟
تشکر مننه زه خپل سلامونه نه کې هیله تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته د آزادې رادیو وړاندې کوم. اول خو دې په دې ګواښمنو شرایطو کې د تېرې ورځې مبارکي ټولو هیوادوالو نړیوالو ته وایم. متاسفانه چې د انسانانو کړنو په دې تېره یوه پېړۍ کې موږ ورته وګورو په ځمکه کې ډېر ناپایداره او ناشونی کارونه ترسره کړي دي. اوس تاسو وینئ د ځمکې تودوخه ده، د تنوع د حیات د لمنځه تلل دي، همدارنګه د اوبو موضوع ده، هم د کیفي لحاظه هم د کمي لحاظه، همدارنګه د سمندرونو یا بحرونو چې ورته وي د دغې او همدارنګه خپله ځمکه یا خاوره د دې د ځمکې هغه خدمات چې خدای جل جلاله دا په ځمکه کې پیدا کړي او انسانانو ته هغه د ژوند ورځني توکي
بله صدیق صاحب که زما غوړې لږ مو کزای ته به تغییر ورکړي ځکه چې اړیکه مو لږ زره سمه نه ده.
بله
اوس مو غږ صحیح شو مهرباني.
او د بلې خونه چې موږ وګورو متاسفانه چې د انسانانو کړنې که موږ راغونډې کړو په پنځو برخو کې که موږ وویشو چې یو د نفوسو ډېرېدل دي، د ټکنالوژۍ پرمختګ دی، د انکشاف دی، او همدارنګه د ښاري کېدلو موضوع ده چې اکثر نفوس او وګړي کوشش کوي چې په ښارونو کې اوسي، او پنځمه موضوع هم د اقلیم بدلون دی. دا دغه پنځه عوامل دي یا پنځه محرکه قوې دي چې د ځمکې په دغو پنځو د ځمکې د سیستم په دې پنځو اجزاو باندې تاثیر یې کړی دی چې هوا ده، اوبه دي، بحرونه دي، د حیات تنوع ده او همدارنګه خاوره ده. د دې خوانه چې موږ ورته وګورو اوس نړۍ هم ورته متوجه شوې ده، د چاپېریال موضوع ته د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې سازمان شته، ملي نهادونه شته، قوانین طرحه شوي، نړیوال کنوانسیونونه پروتوکولونه منځته راغلي. دا مشخصا موږ افغانستان ته راشو، دلته هم خوشبختانه چې په دې تېرو دوه لسیزو کې موږ د چاپېریال ساتنې ملي اداره لرو، د چاپېریال قانون او مقررې او د کنوانسیونونو نړیوالو کنوانسیونونو پروتوکولونو غړیتوب هم اخیستی. مشخصا که موږ د ځمکې موضوع ته راځو، د یوې خانه چې موږ ګورو په ښارونو کې کله چې موږ ځمکه یادوو، یعنی هدف هم تنها دغه د ځمکې سطح نه ده چې خاور آلوده کړي یا هم ککړه کړي، که د دې هوا ده، که د دې ځنګلونه دي، که د دې غرونه دي، که د دې سیندونه دي، دا ټول په ځمکه کې راځي او دا د ځمکې خدمات دي. متاسفانه چې د یوې خانه ته د شلو کلونو مخکې جنګونو موږ متاثر کړلو، څه مو نه شوای کړلی چې ځمکې ته ډېر ترسره شي، او د بلې خانه په دې شل کاله چې یعنې د دوه لسیزې چې کېږي چې نوی حکومت راغی، په دې کې هم په هغو ښارونو کې چې انکشاف شوی دي، متاسفانه چې پایداره انکشاف چې ورته وي یا سستینبل ډیولپمنټ، د اوښ د اصولو سره سم موږ مخکې نه یو تللي. متاسفانه چې دغو عوامل هم ډېر زیات دي، زه نه غواړم چې هغو ته اشاره وکړم، ولې باوجود د دې ستونزو ډېر کارونه هم شوي. تاسو اوس وینئ چې د افغانستان دولت د ښار جوړولو او د ځمکو د مدیریت وزارت اوس موږ لرو، همدارنګه د کرنې اوبو لګولو وزارت، د چاپېریال ساتنې ملي اداره، همدارنګه نور اړوند ادارې او وزارتونه د برخه کې کار کوي. دغه سخت کال تاسو وګورئ د نیالګیو کېنولو موضوع وه چې د چاپېریال ساتنې ملي ادارې یو وړاندیز وکړو، د تېر کال په اخره میاشت کې، د خود په میاشت کې رئیس صاحب جمهور ته، تر څو پورې موږ یوه ملي ورځ د نیالګیو د کېنولو ولرو چې هغه شلم د خود د نیالګیو ملي ورځ ونومول شوه، او مفته یو حکم صادر شو چې هغه په پنځم د خود باندې صادر شو د رئیس صاحب جمهور بخانه. د دې حکم په اساس باندې د شلم د خود نه تر اوسه پورې چې زه تاسو ته بحث کوم، په ټول هیواد کې په څلور دېرش ولایتونو کې 2,28 نیالګیو کېنولو برنامې نیول شوي دي، چې په دې کې 4,03,515 نیالګي کېنول شوي دي. البته دا هغه رسمي احصایه ده چې موږ راټوله کړې، اما غیر رسمي موږ خود خلکو په کورونو کې نیالګي کېنولي، خپلو زراعتي ځمکو کې کېنولي، مؤسسات کې نه ولي هغه شاتر میلیون هم واوري
کور ودان خپل صدقي اتمان به تاسو سره ورسره بحث ادامه ورکو. یو پوښتنه چې په بحث کې هم اوریدونکو راپور تکړه او اندېښنه هغه ده چې سید چې نیالګي هر کال کې نول کیږي د افغانستان غرونه طبي ځنګلونه هم لري ساتنې ته پاملرنه لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې کیږي په افغانستان کې نه کیږي. سره له دې چې قوانین شته تګلارې شته اما عملي کیږي نه. لامل هم یو نه امنی دا بل دا ده چې چارواکي او خلک په وړاندې بې پروا دي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي او چې د افغانستان دغه موجوده ځنګلونه او دغه نیالګي چې خودل سوي د دوه سمه ساتنه وشي او د غیر قانوني چلن مخنیوي وشي په دغه ځنګلونو او طبيعي ښکلاو کې؟
بالکل ډېر حق لکه چې نیالګي ډېر کینول کېږي اما ساتنه او مراقبت یې بیا نه کېږي. وروسته وچیږي که هغه په ښارونو کې دي او که هغه په طبیعي غرونو کې دي. خو د دې عوامل ډېر زیات دي. زه نه غواړم چې هغو ته اشاره وکړم چې جنګونه او ناامنۍ او دا موضوعات دي عامه پوهاوي ټیټوالی دی. اما دلته زما هغه پورنه پیام همدا دی چې سږ کال موږ دغه حکم د رئیس جمهور نه واخست همدغه موضوع هغه مشخص برخه هم همدغه موضوع ده تر څو پورې د نیالګي وساتل شي. د دې د حفظ د مراقبت لپاره باید تر منظم میکانیزم لاندې کار وشي. خو دا میکانیزم بیا هم زه درته وایم که دا د چاپېریال ساتنې ملي ادارې کړی او که د کرنې اوبو لګولو وزارت کړی وي د وزارتونو اسناد او میکانیزمونه شاید په کاغذ شي. خو دلته تاسې وګورئ دلته د فابریکه دارانو د خصوصي سکتور ونډه شته، دلته د عامه خلکو ونډه شته، دلته د دینی علماو ونډه پکې ډېره زیاته ده. تر هر څه نه ډېره ونډه زموږ د خلکو ده. تاسې په ښارونو کې وګورئ چې کله ونې کرل کېږي هلته خپل مواشي او حیوانات ور خوشي کوي، یا په باندې خوري او یا هم ماشومان پکې لوبې کوي او یا هم حتی غټان یې قطع کوي. نو دلته زموږ هغه ونډه دا ده د حکومت د خوانه تر څو پورې د چارچوب او هغه عمومي مسایل او چار چوکاټ کې موږ برابر کړو او نور دوسره په دې کې مطبوعات په دې کې ونډه واخلي. لکه څنګه چې نن تاسو په دې باندې برنامه نیولې ده د مختلفو ولایتونو نه د خلکو سره غږېږئ په اهمیت باندې چې هغه عامه پوهاوی د خلکو پر منځ کې زیات شي، هم د مالکیت احساس وکړي او هم د زیات وکړي چې زه مسؤول یم د دې هوا نه، زه هم تنفس کوم، د منابعو نه زه هم استفاده کوم. نو د دې سره زموږ هغه مبارزه روانه ده، هم یې د عامه پوهاوي په برخه کې، هم یې د حفظ مراقبت میکانیزمونو په کولو او رامنځته کولو کې په هغو ځایونو کې چې نه رامنځته کړو هغو ځایونو کې چې شتون لري هغه ټول هم جدي کړو تر څو پورې موږ په آینده کې لکه نور هیوادونه چې په یوه ورځ کې په میلیون خاو نیالګي کوي او بیا یې همداسې پالنه هم کوي موږ هم همدغې ورځې ته ورسېږي.
بله صدیقي صاحب، لکه دغه د نایابه حیواناتو او ژوو په موجودیت باندې هم تم شو په افغانستان کې چې کوم راپورونه موږ لرو د اکثر نایابه حیواناتو حتی نسل د ورکیدو له ګواښ سره مخ دی. دا هم د چاپیریال لپاره کلا جوړوي، خصوصا په د نور هیوادونو کې چې موږ ګورو په سړکونو باندې دغه ژوي ګرځي خصوصا سره غرض نه کوي. افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول په غرونو کې هم په امن کې نه دي، خلک یې ښکار کوي. د ښکار د مخنیوي په برخه کې خصوصا هغه ژوي چې نایابه دي څومره کار مخته تللی؟
تشکر، مننه. دا هم ښه موضوع ده. زه فکر کوم چې دلته نه تنها چې د ښکلای د وحشي ژویو د ښکلا موضوع چې انسانانو ته ښه احساس وربښي، دا یې صرف یوه وړه جنبه او یو پوړ خدمت یې دی. همدارنګه ما مخکې یوې اصطلاح ته اشاره وکړه، بایوډایورسټي، یعنې تنوع د حیات. دا اوس په نړۍ کې تر ټولو ګرمترین بحث دی د چاپېریال په برخه کې او تقریبا اکثر هیوادونه د دې ستونزې سره مخامخ دي. د نسلونو ورکېدل دي، که هغه ماهیان دي، که هغه مرجانونه دي، که هغه وحشي ژوي په ځنګلونو کې دي، په غرونو کې دي. په افغانستان کې هم که موږ راشو، خوشبختانه چې افغانستان ډېر وړوکی هیواد دی، اما په دې وړوکي جغرافیه کې 4-5 رقمه اقلیم لرو او 4-5 رقمه د جیولوجیکي او جغرافیایي لحاظ جوړښت لرو د هیواد. تو وګورئ د افغانستان شمال شرقي سیمو کې موږ تر اوسه پورې واورین پلنګ یا پلنګ برفی ته ورته وی سنو لیپر دا موږ لرو چې په تاجکستان چین پاکستان او افغانستان قرغیزستان په دې هیوادونو کې ګرځي دا اوس ډېر یې نسل کم شوی دی د دې خدمات نور د ښکلا نه را دې خواته دا د غذایي موادو په تنظیم کې د طبیعت د عملکرد په تنظیم کې دا ډېر لوی نقش لري یعنی زموږ هیوادوالې باید د عامه پوهاوي د لارې څخه دغه خدماتو ته متوجه شي تاسو ګورئ پلان دی بل حیوان ښکار کوي دا د خدای جل جلاله نظام دی چې هلته برقرار کیږي دا اصلا ظلم نه دی د دې خانه همدارنګه ډېر نور موضوعات دی چې نړیوال تجارت کې دی د وحشي ژوو چې موږ د هغو مربوطه کنوانسیون په نامه د سایتیز دی د هغو عضویت مو اخیستی د دې لپاره موږ
بله صدیقی صاحب د خبرونه د پاشي بوتر رسیدلې فقط که د عامه پوهاوی پروګرام باندې لک تم شي فقط یو دقیقې راته جواب راکړي چې عامه پوهاوی په کومه کچه کې دی خصوصا د طبیعت د ساتنې په برخه کې تاسو په کابل او ولایتونو کې د برخه کې څه کارونه کوي صدیقی صاحب د غږ کیفیت مو ډیر خراب شو لږ زر ځای تغییر کړئ مهرباني
او صحیح شو
او مهرباني د غامه په هوی باندې کلک تام شي
کله چې چاپیریال ساتنې ملي ادارې بر علاوه د دې چې مو قوانین او پروتوکولونه او د برخو کې کار کوي غامه په هوای د چاپیریال د ساتنې او د چاپیریال د تخریب د مخنیوي لپاره یو مهمه تګلاره ده په دې برخه کې هم موږ ګڼې برنامه لرو چې یو مخکې ما درته وښودل چې د نیالګي کېنول وو همدارنګه د ورکشاپونو دایرول دی هغه پولیسو ته قاضیانو ته څارنوالانو ته د دولتي ادارو خلکو ته معلمینو ته متعلمینو ته مدني ټولنو ته اما زموږ دا پروګرامونه واړه دي تاسو وګورئ نفوس د افغانستان 2.5 میلیونه دی تر 2.5 میلیونه څخه زیات دی په اساس رسمي احصایو اما زموږ پروګرامونه اړتیا ده تر څو پورې مطبوعات رسنۍ زموږ سره مرسته وکړي تر څو پورې عامه پوهاوی نور هم زیات شي
ډېره مننه سلامت اوسئ
هر ولایت لپاره موږ تقریبا 2 لک افغانۍ هر ولایت په بودیجه کې لرو انشاءالله د عامه پوهاوي لپاره
ډېره مننه سلامت اوسئ د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقی له تاسو هم مننه له اوریدونکو هم مننه چې خبرونه ته تماس ونیو د هغو اوریدونکو نه هم مننه چې موږ ته په اس ام اس کې پوښتنه را لګلې خو موږ ونسو کولای چې د وخت کمی له امله د دوی پوښتنه را واخلو او یې هم نظرونه ووایو نو اوریدونکو له تاسو اجازه غواړو تر بل خبرونه زه درنه اجازه غواړم د ازادي رادیو له پاتې خبرونه سره پاتې شئ
جی کا ټیک.